السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د قطر غونډې ته چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه جوړیږي یوازې درې ورځې پاتې دي، خو طالبان لا هم په دې غونډه کې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. طالبان وایي که شرطونه ونه منل شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره ګڼي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نور برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړې چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنیو خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت تر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول ښودل شوی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګره ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلی نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکي وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی یې پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنډمهاله اور بند ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغې کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوپکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه، خو د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادعا رد کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې مخکې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار احمد شبر دا پروګرام جوړ کړی. دا پروګرام په سر کې لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې دا راپور واخلو چې په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په ښکاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوه نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده مخالفت څرګند کړی. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدونکې غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپلو شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته یې پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې یوه استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې یوه استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښي هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به د دغه دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلي دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هېوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هېواد دوه ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوهې غونډه مهم وبلله خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک مسؤول و بس وکړو.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوي. طالبان د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بیزای شو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوګدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوې دی. د اوچا په وینا دا مهال شپږ اشاریه درې میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه وګړي یعنی په هر وو کسانو کې یو یې لوګد محله کورنی بي ځای کې دو سره مخ دي. او چا د سې شنبه په ورځ په خپل اکسپان د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنی بي ځای شوی ول په لوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دو چا د راپور له مخې ډیری دغه کسان له تیرې یوې لسیزې څخه د ډیری مودې راهیسې د بیلابیلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هیواد لا هم د اوږدمهاله بې ځایه کېدو، د چاودیدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبي پیښو او بېوزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې خپل خوند او درې زمونو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بيځای شوې ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي. د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ټولنیز بیکاری او بیکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپل ناروغ یم، وینه مې میکروبي شوي او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بيځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بيځای شویو په کم کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 15 کورنۍ په دې کم کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بېوزلۍ او بیکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړې شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځای دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بی اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیر لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه و.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنۍ غړي چې د کار او د خپلو کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامع له هم نه دی بدل شي وی چې په نمړې ورځې اغوستوي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د دل لپاره جامع یوسي. ډیر بندیزونه وستون زشته. ډیر امکان لري چې په زور از ما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته وشړي.
یو بل افغان چې نه غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای په راپور کې یاد کړو، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې ټلیفون کولای شو. په ونی کې ووره د دریو د کول لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بیا اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمیل لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
موږ وخت تر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټول ماجرونو ته چې مقرر دي د اوبو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تیرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتلی وو ویستل شي وو ویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ویستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتلی وو ویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نو موري زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، تغازی نامه ده، دیر مهمی نسخی دی. نوی خبری لری او نوی مسائل که مطرح دی.
څرنګه هنری عکس واخلو؟
منگ غواړو ده ودانی عکس واخلو، باید منگ ده ودانی باره که نگذر معلومات پیدا کو.
د بل خلبی خوزشت اترنگ را منسته شو.
موگه پا پیخور که د افغان ادبی ده شیر که چه مونگ تزدکری وقت. اما غا چوکات مونگ را زان سر راول یک دو دلتا بلخ تا.
که ده دی ادبی مجلی تر پای را سروی نور مطالب هم وارد. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروی چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندودی په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې وی ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغیر ته لهجه وای. کله چې لهجه د اصلي ژبې وصول ته غاړه نشتی، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدله شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا، په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زیږولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوي دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا، د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا، په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سړکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي، له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي، او همدا لامل دی چې ډیره یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکو، محمد یعقوب او عارف الله عارف،
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي شوري، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول، نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول، خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی، خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پېتې شوې دي. په لهجو کې، په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سبان د 12 کې استاد رفی په کابل کې اوسېده. خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهم آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دغه کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
الله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، نیو اوس یې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بلې،
بد شرایطو په درد واړولو ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زرو دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پښې شکرې لخوا خرابې شوې. نمغه او چې پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم، او تر اوسه پورې ته دا دوی لاندې یم، یعنې بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکې استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره افغان نشته.
او مام دا ویل
ما دا غن هغه نشته او ډیر لوی کارم.
او مام دا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه چې یو فرهنګي حرکت او په عینه کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210,000 مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاسیږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کېپېریوال ته په عربو کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څخه تبعید شوی، د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. د دې مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې په څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د
روحانیانو د وخت د تصوفي غزلې وي، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولې نیمګړې نسخه پیدا شوې وه،